سهار میزبان شماست شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. نن د افغانستان پاک سرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1,000,000 نوي ماشومانو به ښوونځیو ته جذب کړي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي د افغانستان د سولې روانو هڅو ته هیله ښوولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیې استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملال یوسفزی د نړۍ له پیاوړو هیوادو هیله وکړه چې د نجونو د تعلیم پر پراختیا ډیر لګښت وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې پخپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل
12.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیون کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نصحت زیاته کړه چې 8 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنیو مطبوعاتو ته د چاپ لپاره ورکړل شوي او د روان تعلیمي کال تر دوبي به یې په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیمه محروم شوي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 6 ځایه په غزنی کې عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشران روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالې یوسفزی په نړۍ کې نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. هغې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 هیوادونو سرمشریزی د کوربا هیواد په هیڅ تمه لرم چې وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان به د جنکو تعلیم ته د ودی ورکول لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنې وکړي.
له اسادی راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریې له باغوس سیمې لا هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم وربو شوده چې په هغې کې د داعش د نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی. ټرمپ وویل وخت یې را رسېدلی چې ووایو چې داعش په سیمه کې پر هیڅ ځای واکمني نه لري. تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې ساراسان رس ویلي وو چې په سوریه کې د داعش خلافت له منځه تللی. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. او وروستی خبر دا چې جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو ډیر عمر وکړ. کارتر نن د 94 کلونو شو. پخوا جورج اچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو وو چې تر ډیرو ژوندی پاتې و. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر په 10 وروسته له 94 کلونو او 111 ورځو مړ شو. بوش او کارتر دواړه په 1944 کال کې زیږیدلي. بوش د همدې کال د جون په 12 او کارتر د اکتوبر په 1 نیټه پیدا شوی. جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو 90 ولسمشر و. دی له 1980 تر 1981 د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر و. د جیمی کارتر میرمن روسلین 90 کلنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د پوهنې د وزارت ویاند وایي
حال روان ما افزون در ایک 1 میلیون دانش آموز را جذب میکنیم. از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500,000 طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهد کردیم.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي د افغانستان د سولې هڅو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. البته په دغو چاپی خبرونو کې د افغانستان د سولې مسله هم چیرل شوې ده. د روغتیا په برخه کې په کابل کې لیبر ډاکټر سره شغیدلی یو
کولای شي چې اوبو بیا جمع کې کوټه بوزي حالت جوش کې بیا سرویس کې.
پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه. تر 9 بجو د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب د افغانستان او د نړۍ د نور برخو په ارتباط د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا 6 کال 1 میلیون کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 15 لکه په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب او جذب لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت وویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه به برنامه هایی که در راستای آگاهی دهی
سشکال ده هغو پروگرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړی هیله لرو چې ډېر نجونې به ښوونځیو ته شامل سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1 میلیون زده کوونکي جذبوو له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15 لکه نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نصحت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شاملې سوې وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې چې تیر دوبی خپور شوی و لیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 60% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های نام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانا امنو سیمو کې وسیله کا پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، کوچنیان د ښوونځیو پاتې سوي دي. دا هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریا نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات سوی او ډېرې کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده وو، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45% لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنی نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
اته بجې او لس دقیقې دي او مکتبونه په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نن په 8 بجې پرانیستل شوي دي. د تعلیم په برخه کې بیا هم یو مطلب لرو. په هلمند کې د تړلو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 204 بیا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
په لشکرګاه کې د یوه ښوونځي په منځ کې د یوې څوپړیزې ودانۍ د بنیاد ډبره ایښودل کېږي. څو ورځې وړاندې د سختو بارانونو له امله د دې ښوونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیمو ته اوبه ننوتلې وې، چې له امله یې زده کوونکو احتساب هم کړی و. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنې او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یوه کې یوازې یوه چوکۍ وي چې ښوونکی پر کښېني او زده کوونکي هم دمګړی چې نجونې دي پر هغه پر شونو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف یې د افغانستان حکومت ورکوي، د مکتب دغه ودانۍ ټول ملحقات لري چې د یوه کال په موده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپله وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې په نوي 1400 مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښارسازۍ د مدیریت له طریقې جوړیږي او همدارنګ د دې ترڅنګ منګه په روان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دي. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق د دې جوړ کې زکه تاسو ته معلوم دي چې د مکتوبونو اکثر اخري سرویس خپل کوم چې بیا د سینې چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا تاسو د اولادونو لپاره جوړیږي، تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوی خو د هلمند تر 210 شونځي ودانۍ نه لري، لبلې خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مختړل دي چې لامل تر 1500 ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسی تللی چې عمرونه پر مکتبونه جوړ دي. د هلمند په هنر رسوایي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ته رسیدلې دي چې شونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 ښوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې ښوونکو او زده کوونکو ورته اړتیا لري ټول تړلې ښوونځي په څورو کې پرانستلای شي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د بندو ښوونځیو پرانستل اسانه دي، خو د هغو لپاره ښوونکو او نور ملکات برابرول سخت دي. شاغلی سفاری زیاته کړه، موږ په نوي 1499 مریز کال کې ډیرو ښوونځیو ته د ودانیو لپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه تواریدل چې دوی تمځک ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا او نور مکاتب هم ځکه مرته ولېږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 208 جریبه ځکه خلکو سره په د مکاتب د جوړول د فار را تر کړی دا هوی ټول څه مننه کو په دې برخه کې د قدرمن والی صاحب د شارا کور جوړول محترم رئیس صاحب د رازی محترم رئیس صاحب د قدرمن ولسوالان او مشران ټول څه مننه کو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړی دا
د پوهنې رئیس د شونځوی د پاره د کمبودو ودانیو او کوم شونکو پاره په داسې حال کې سره ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډیر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د شونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونو باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې کڅو کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نس کولای. چې مطالعه ونه کې نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو هم دا غوښتنه ده چې زموږ یلمن ته زیاته توجه وکړي او د یلمن شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي.
بعضی وخت مثلا کتاب نه داریم، بس سره کتاب نه داریم او د روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم او هم کس ته یک شب خو نه میشه که استاد تمام
آدم د مجرب شوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشټواله دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې ساتې ټټ کړې دا اکثره د لوړ زده کړو لپاره د کانکور پازمینه کې بې نتیجې پته کیږي. که څه هم اوس مهال دا ستونزه لږ حل سوې ده خو د پوهنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو او وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخې ورهاخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 ښوونځي دي چې 204 اویا یې ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابولوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سولې له استازي زلمی خلیل زاد او د چین له استازي دینګ شیو جنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دې موضوع ته یوه روسي آژانس اشاره کړې ده. کابولوف وایي چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه خو د افغان حکومت استازي پکې نه و. بل لور ته د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په دې ترڅ کې په یو تازه خپره شوي راپور کې ویل شوي دي چې تیر میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز یې کړی او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تتې شامې بلې کړې دي. ښاغلي ګیلمور وویل د لیدلې دي چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر اورګډ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي له امکان لري ښکاري که افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لرې وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولي او وایي خبرې نه ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې کبله غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي خو د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقونو بې برخې وې. ښاغلي ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقونو د تبعیض پر لمنځه وړو او د ښځو د حقونو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2013 کال د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي، خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. دغو خپرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولې. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوی. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې له تایید پرته نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستاني په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان منډو وژل شوی او درې نور چپیان دي. د خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې له ډلې سږ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیری وژل شوی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیری د جمعې په ورځ په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې د دغو وژل شویو سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنیو ته احوال نه وي ورکړی. وال سټریټ جرنال لیکي دا سرتیری داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوي د خبرو له څلورو یوه عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وروستی وار د مارچ تر 12مې په دوحه کې و، چیرته چې د 14 ورځې له طالبانو سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد د نه کارونې د ډاټ په ورکولو خبرې وکړې. وال سټریټ جرنال لیکي دواړو لوریو دا میاشت خبرې په دې تمه پایته ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. خزي ډېرې زیاتې اندېښمنې دي. دا د یوې مقالې عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبره شوې. د مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له ظلمه د افغان خزو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع و. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي چې اوس افغان خزي هېری شوې دي. وړاندې لولو د 2020 کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنګیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنګېدل، د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش میرمنې لورا بوش یوې راډیویي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزي له زده کړو پاتې کوي او یوازې تروریستان او طالبان خزي ګواښي چې که نوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د ښځو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو پرمختګ به خوندي کړي. افغان ښځې بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوری دی او دې چارې د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیر لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو ترڅنګ د ننګونو او ستونزو کال هم و. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور لرو چې د تیر کال لوبو ته کتنې شوې دي او ورزش ته البته، خو اوس په نړیواله مسله راواخلو. اروپایي ټولنې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې د جولان د غونډیو په ارتباط یې کړې ده. ټرمپ ویلی دی په روسیو کې پر د ټرمپ پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه ده. خو اروپایي ټولنې ویلي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریس بدل نه کړي. د جولان د غونډیو په اړه د ټرمپ روسي دریس په امریکا او نورو نړۍ کې بحثونه پارولی دي. د جولان غونډې په 1980 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیو، خو نړیواله ټولنه رسمن دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. سوریه دا سیمه اشغال شوې ګڼي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د جولان د غونډیو د اشغال په اړه د ټرمپ خبرې غندي او غیر مسؤلانه یې بولي. فرشته جلالزی راپور لري.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستی بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولی. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 28مه پر ټویټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د جولان غونډۍ رسما د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. ټرمپ په یوه ټویټ کې ولیکل د جولان غونډۍ له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري، خو نړیواله ټولنه رسما دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي. د امریکا د حکومت ول ورود په چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگتن ته ولاړ سي. د امریکا د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگتن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړي. خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ټرمپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشتځایونو زیاتېدل وغندل. ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالډ ټرمپ وروستی دریځ د اندېښنې وړ بللی دی. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ټرمپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول. د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاحکارانو د وار ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړي چې د جولان د غونډیو په اړه پر خپل نوي دریځ ودرېږي او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې دا وار هم واشنگتن کولای سي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او په تیر کال کې د افغانستان ورزش ته کتنه لرو، خو اوس به مو له دې خبر کړو چې په نړۍ کې د کوټې دننه ستره فواره جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایی ډګر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د دې هوایی ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یوه ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د دې آبشار اوبه د هوایی ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردی آبشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 134,000 متر مربع لوی والی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. د ابشار اوبه له 200 متر لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 1,845 لیتر اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی دی چې د سنگاپور جوئل چانګي هوایي ډګر د سش کال د اپریل په 18 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 130 خونی پکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اختر محمد سابق له هلمند پر استولې سمس کلیکی افغان حکومت که د سولې په خبرو کې برخه ونه لري نو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوله هیڅ معنا نه لري. اختر تو خیلی شاجویا پر استولې سمس کې باران ته اشاره کوي او لیکي په زابل کې له تیر شپې راهیسی باران نوري. بشیر حبیبزی د لوګر لاسرې لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. رفیع الله غیرت له بکوالی کلیری طالبان سوله نکوي امریکایان بیا خپلې ګټې ته ګوري. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي حکومت باید د ښوونکو د ځمکو د ویش هڅې چټک کړي. یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې له کابل لیکلي دي چې طالبان او امریکایان تر هغو پورې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کولی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. عبیدالله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي هغه وخت افغانستان ته سوله راتلی شي چې ټول افغانان سوله وغواړي او په خپله ګټه خبرې ونه کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې پوښتنه کړې ده چې د قطر بله غونډه کله ده. البته تر اوسه پورې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو د غونډې په اړه په قطر کې څه نه دي ویل شوي، خو د روسیې استازي ویلي دي چې څه باندې دوې اونۍ وروسته شایي په قطر کې دوی غونډه وکړي. البته روسان نه، طالبان او د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي داسې غونډه وکړي که مخکې چې په روسیا کې کړې. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازو سره په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر بهیر د پنجشنبې او جمعې په ورځو خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کوي چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. او جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارتر نن د 94 او 103 کلونو شو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. صالح محمد صالح په دا اړه د ماشومانو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او یا روغتیا ساتنې د نشټوالي له کبله مري. ډاکټر فیضی وویل
ټول ماشومان چې دته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده، ماشومان ماشاءالله ډېر دي. پاک اوبو نه پیدا کېږي. هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره بو اسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو، د اوبو جوش کو.
بله ډاکټر صاحب، دې مسلې تر اتلم د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو له اوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کیږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی شي په هغو امکاناتو چې دوی پلاس کې لري؟
کولی شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوزي، هلته جوش کړي، بیا رضا سره وخته کې بیا اوبو سروس کی، گیلا سروس کی. آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي، بیا دا یو ساده او آسان کار ده.
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولی سي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي، په دې برخه کې د چاپریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي؟
دا څه کولی شي چې ټول فامیل پلار او مور رادیو او تلویزیون او دا شاوخوا کې هغه باید اعلان شي، باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي. مهم ځای چې دا لاسونه دي، د دې لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي، هر ساعت باید ومینځي، ناخونه چې دغه ته باید ونیسي، کالی پاک وساتي، چې دودای خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن، قاشق داشن باید ومینځي. دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي نه همدا صاف اوبو غواړي بس خلاص.
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره شوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي؟
کابل معلومه ده چې دیش کال یا بیشتر دیش کال جنگونه وو او د توپاک او دا شیان چې فضا چې پاتې ده دغه ضرورونه چې پاتې ده اوبو سره کېږي یو ځای کېږي. بیا اکسیجن نایتروجن او بل گازات چی دی پا او بو که ملوث کی گی زمین لانده در چی در تشنابون هم داسته در جو یا اسپریم سر یا اوزا کی گی چی در زمین لانده در زی بیا پاک او بو سر مکس کی گی بیا در ماسمان چی او بو ویسکی غطون چی او بو ویسکی پاک او بو نده گنده او بو در فضایی چی میکروبو ندی در زراعات چی دام مکس کی گی در دل پارم هم بعض مریضان بعضی مریضی های ارازی چی لکه احسالات لکه
ډاکټر امید فیضی د ماشومانو د ناروغیو متخصص.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وړاندې د ګډیا چار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لوبو ته مخه کو. دیارلسوه ونیویم لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو تر څنګ د ننګونو او ستونزو کال و. په دغه کال کې که افغانانو له یو اړخه د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خوشي وکړه، بل اړخ ته یې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لوبغالو او ورزشي کلبونو کې په چاودنو او بریدونو کې لوبغاړو ته په اوشتې مرژوبلې د خم اوښکې تویې کړې. خو په ټوله کې د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤولان له خپل تیر یو کلن مزل او د لوبغاړو له لاسته راوړنو خوشاله دي. په دې اړه واصل بسال تفصیلي راپور لري.
که څه هم په 1990 لمریز کال کې نامنیو د نورو برخو تر څنګ په ورزش هم سیوری غوړولی و، خو بیا هم افغان لوبغاړو له بېلابېلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولیو څو جامونه او لسګونه مډالونه هیواد ته راوړل. کرکټ، تکواندو، کوراش، وشو، فری فایټ، سنوکر، فوټسال، لامبو وهنه او ماراتون هغه ورزشي رشتې دي چې تیر کال یې ښې لاسته راوړنې درلودې. اما لسګونو نورو ورزشي فدراسیونونو بیا د امکاناتو د نشتوالي او لازم چمتووالي د نه لرلو له امله کومه لاسته راوړنه نه لرله. خو دا چې څنګه کېدلی شي د افغانستان ټول ورزشي فدراسیونونه ښې لاسته راوړنې ولري او په نړیواله کچه د افغانستان نوم وځلوي، دې پوښتنې ته په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار اجمل غنی داسې ځواب وایي:
په عمومي ډول موږ او تاسو ورزشکاران د افغانستان افتخار دي. افغانستان د زغ زیات دوی افتخار راوړی ده، اما وخت دې رسیدلی ده چې اداره او د ورزش اداره او د رئیس جمهور د توجه ترلاندې نور هم زیات شي.
په افغانستان کې له کرکټ بورډ سربیره له 500 زیات ورزشي فدراسیونونه فعال دي چې ډیرو کمو یې تیر کال اتلولۍ وګټلې او له بېلابېلو نړیوالو سیالیو یې د سرو زرو، سپینو زرو او زیړو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. کرکټ یو له هغو ورزشي رشتو څخه ده چې تیر یو کلن مزلې د بېلابېلو لاسته راوړنو سره مل و او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو نړیوال ریکارډونه هم په دغه کال کې په خپل نوم کړل. د 2019 کال د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام ته په تلولۍ سره د افغان لوبډلې وتل د غوراوي پړاو له تیرولو پرته د 2006 کال 20 ورځ نړیوال جام سیالیو ته لار موندل، په ټیسټ سیالیو کې د لومړنۍ تاریخي بریا خپلول، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو ترسره کول، په آسیا جام سیالیو کې خزلیدل او د آیرلند پر وړاندې په 20 ورځو لوبو کې د ډیرو منډو جوړولو او د حضرت ځاځي عثمان غنی په ملګرتیا د اوپننګ ریکارډ جوړول په تیر کال کې د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو یو شمېر مهمې لاسته راوړنې دي. همدې لاسته راوړنو ته په کتو د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ تیر یو کلن مزل بریالی او له ویاړه ډک بولي.
کله هم 1990 کال د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره ډېر روښانه او د خوشحالۍ ډک کال. نو واقعا هم په مجموع کې د کرکټ لپاره او کم تغیرات چې په اداره کې راغله دومره مثبت تاثیر یې وکړ چې افغانستان سره د ریکارډونو او سره د هغه دستاورد چې هم ملت پی ویاړي او هم زه پی ویاړم رنگین او د افتخار ډک کال و.
تکواندو بل ورزشی رشته ده چې په تیر کال کې لاسترولنې او فعالیتونه د پام وړ ول. په دغه کال کې تکړه تکواندو کوونکی نصر احمد عبدالرحیمزی د ځوانانو په المپیکي سیالیو کې په 3.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره له دغه سیالیو څخه د برونزو میډال د افغانستان په نوم کړ.
ونیوم کال کې ما ډیر لاسته راوړنې درلودلې او ډیر ښه کال و. ماته ما په ونیوم کال کې اوکراین سهمیه د المپیک وکړم او المپیک مسابقو کې په ډیر ښه نمائندګي د خلکو نه ومیکړی چې درېم مقام ترلاسه کړم په 200 هیوادونو ترمنځ چې برونز مډال د مسابقو نه لاسته راوړم. هاینده ایلم امتاده سی وکړی سم په 2000 المپیک توکیو کې وکړی سم بیا ملغه جن مډال واخلم.
په همدې کال کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د لوبغاړي نصر احمد عبدالرحیمزی ترڅنګ فرزاد منصوري د کوریا له آزادو سیالیو څخه د سرو زرو او رامش حسینی او محسن رضایی بیا د برونزو مډالونه وګټل. دا شان د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې په ایران کې د دهای فجر په 9 پړاو سیالیو کې د 12 هیوادونو ترمنځ د ډیرو مډالونو په ګټلو سره درېم مقام خپل کړ. په 1990 مریز کال کې د آسیا په المپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جکارتا کې وشوې د افغانستان 160 کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکو د المپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 1400 بیلابیلو رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیګنیونې، تکواندو، پراشوټ اچتونې، بیډمنټون، جوجیتسو، جودو، کراټه، سوکوهنې، وزن اوچتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش په برخه کې ګډون کړو چې یوازې په 2 رشتو کورش او وشو کې د برونزو 2 مډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په 13 پړاو آسیایي المپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو 1 مډال ګټلی و. که څه هم د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان د جکارتا په المپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ نه دي، خو د افغانستان د بدني روزنې المپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی بیا وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکاناتو ته په کتو سره په سږنۍ آسیایي المپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلې دي.
تمامي فدراسیونو الحمدلله
دوی ټول ورزشی فدراسیونونه منظم شوی او اوس انتخابی فدراسیونونه لرو چې زیاتره د خپل عملی پلانونو په نتیجه کې په تیر کال کې خې لاسترولنې درلودې. خغل رحیمی په نړیواله کچه د المپیک نړیوالې او آسیایي کمیټې او یو شمېر نورو هیوادونو سره د ورزش په برخه کې د اړیکو د پراختیا خبره هم کوي او دا یو مهمه لاسترولنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړې سمیرا ازغری د لومړنۍ افغانې په توګه د المپیک نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. دا شان په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی اجمل غنی د آسیایي المپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه وټاکل شو. په تیر کال کې بل ورزشي لاسترولونه چې باید یادونه وشي هغه د سنوکر د لوبي په برخه کې و چې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې چې میانمار کې وشوې وتونه چې د 2.5 هیوادونو ترمنځ د سپینو زرو میډال د افغانستان په نوم کړی. خغلی محمدی په دغه سیالیو کې خپلو آسترالوي، اوتریشي، هندي، منګولیایي، قطري، تایلندي او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړه، خو پایلوبه د ویلز لوبغاړي ډیرن مورګن ته چې د سنوکر لوبې د نابغه په نوم شهرت لري بایلوت. په همدې کال کې په امریکا کې میشت افغان لامبوزن عباس کریمي چې دواړه لاسونه نشته د یاد هیواد په کوربتوب د لامبو وهنې په ملي سیالیو کې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو مډال وګټه. په تیر کال کې د افغانستان بله ورزشي لاسته راوړنه د فوټسال په برخه کې و چې د فوټسال تر 40 کم عمره ملي لوبډلې د 2 بریاو په خپلولو سره د 2019 کال آسیا سترو فوټسال سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړه. همدارنګه د افغانستان د ماراتون لوبډلې هم په 1990 کال کې د دغې لوبې په 4 پړاو نړیوالو سیالیو کې چې په بامیانو ولایت کې د امریکا، فرانسې، هانګ کانګ، ناروې، ارجنټاین او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو څخه 400 نارینه او ښځینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. د دغو سیالیو د نارینه و په لومړۍ ډله کې کریم یعقوب د افغانستان په استازولۍ لومړی مقام او سیملینچ د امریکا په استازولۍ دویم مقام وګټه. دویم ډل کې بیا طاهر مرتضی او سید غفور د افغانستان په استازولۍ لومړی دویم او دریم مقامونه وګټل، خو د خزینه ډل کې بیا امریکایي مور او لور لومړی او دویم او د افغانستان په استازولۍ بیا بیګم دریم مقام وګټه. د رزمی لوبه په برخه کې فری فایټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خبر مختک کړی دی او د لوبغاړو لسترولنې هم خې دي. احمد علی هوتاک او باز محمد مبارز د افغانستان د فری فایټ سیالۍ دوه هغه ستوري دي چې په تیرو څو کلونو کې د خپلو بریاو سره افغان ولس ته ډېرې خوښۍ راوړي، خو په تیر کال کې دغه دوه لوبغاړو یوازې یوه لوبه کړې چې پکې بریالي شوي دي. دا چې دغو دوه افغان لوبغاړو ولې تیر کال کمې لوبې درلودې او په ډېرو سیالیو کې ښکاره نه شول، ځواب یې له دوی څخه اورو.
سکل تیر شو واقعا زما لپاره ډېر جالب کالو پدې چې تجربې مولې او بلدا غمیز پیښم پکې واقع شوم. لاسترونه مې یو سالم په دوبه کې درلوده چې اوکراینی سال سره ډېر ښه سالی و ای سی بی په سازمان کې، نو هغه مې وګټله د افغانانو لپاره. نو یو غمیز پیښه په ممند وشوه چې څو وحشي انسانانو د افغانستان د خوښیو دښمنانو زی ټپې کړم او هغې مهم سالې څخه یې پاتې کړم. هغې پسې پرله پسې ما دوه سالې نورې درلودلې چې ویلی شم چې له دریو ډېرو مهمو نړیوالو سالیو څخه یې پاتې کړم.
د سال 1397 ما یک مسابقه
دی وایي په 1990 کال کې ما یوه ډېره ښه لوبه په متحده عربي اماراتو کې د اروپایي لوبغاړي پر وړاندې درلوده چې ماته مې ورته ورکړه. نور په مرکز ولایتونو کې د ایم ایم ای سیالیو په جوړولو بوخت وم. دا شان د رسمي لوبو فدراسیون مې یوه قانوني چوکاټ ته برابر کړ.
امروز شما مشاهده هستین
د یادو لاسترونو تر څنګ د افغانستان ورزش په 1990 مریز کال کې له یو لړ خوشینونکو پیښو او ستونزو سره هم مخ و چې دلته ځینو ته په لنډه توګه اشاره کوو. تیر کال داعش ډلې په کابل کې د میوند په نوم د غیږنیونې په یو کلب دوه غبرګ بریدونه وکړل چې د دغه کلب د مسؤلینو په خبره پکې تر دیرشو پورې پهلوانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه پیښه د 1990 مریز کال د وږي په 15مه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد کلب کې د غیږنیونې لوبه روانه وه او ځایي اوسیدونکي کلب کې د پهلوانۍ یا غیږنیولو سیالیو لیدو ته ورغونډ شوي وو. په همدې کال کې بل پیښه د روژې په میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې وشوه چې پکې 8 تنه ووژل شول او 3 څلوېښت نور ټپیان شول. د کرکټ په دغه لوبغالي کې داسې مهال 3-14 وشوه چې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو د پرانستې مراسم روان ول. د دغو 14 وروسته په کابل کې د رمضان جام سیالۍ چې هر کال د زرملوال بنسټ لخوا ترسره کېدې لغوه شوې. د 1990 کال بل ټکن ورکوونکی خبر چې لای هم په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، هغه د فوټبال په فدراسیون کې د خزینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د اداو موضوع و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګون راوپارول. دغه موضوع لومړی ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د خزینه ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو د اداو پر بنسټ راپورته کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت او د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د دغې ادارې د 15 تنو دندې وځنډولې او د څېړنو امر یې وکړ. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د اداو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان لوی سرنوالۍ په دړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو له دې ټولو سره سره د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د ورزش تېر یو کلن مزل او لاسته راوړنې د قناعت وړ نه بولي، خو په اداري برخه کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د تیر کال په پرتله کمرنګ وې.
له بده مرغه په نړیواله کچه باندې تیر کال د نورو په پرتله باندې ډېر ښه نه و، ځکه په دې کال کې افغان 19 کلن د تیر په څېر ونه ځلېدل. د فوټبال ملي لوبډلې ډېرې سیالۍ وبایللې، حتی یوه لوبه یې ونه ګټله په تیر کال کې. نو باید څه ډول چې له پرمختګ شي نو دی شوی، خو د اداراتو په اصلاح کې د تیرو کلونو په پرتله باندې ډېر زیات کار شوی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن بیا وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له امله افغان لوبغاړي په تیر کال کې په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلېدل. ښاغلی مومن وایي د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشتوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزه بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. د نوموړي په خبره د دغه پلان له مخې به د افغانستان ټول ورزش په اتو زونونو وویشل شي او په ټول هیواد کې به د ورزش متوازن انکشاف ته زمینه برابره او نوي استعدادونه به رابرسېره شي چې په نړیوالو میدانونو کې به د افغانستان نوم وځلوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنسا کال خو د وچکالی لاملا لچارواکی پرته هر څه مړاوی مړاوی دي، او چارواکی خو بختواران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کوي نوروزی خبرونو ته.
نتاقان
بهار پیروته
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی.
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، د ښار په نیالګیو پلورونکو اوبه شول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونه خوت.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګلفروشیو کې اوبه شول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک وو، ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو. د کرانیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نه وي، خو کوپراتیف والایې که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي گذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي، پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپله درناو د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو، او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي، او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړی وي، خو په دغه سي مهم مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي، نه د اتڼ ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده و، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه و. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کېږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړوونکو، او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به مو موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایې چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشاله بشو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي. مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو قتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زد زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي. د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یوه په ډنمارک کې زده کړې کوي. مور یې سویس ته تللې ده. معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی. خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته
او هم دلته زده کړې پرې وکړي. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته هم دلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي هغه خو هېڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادېږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګورې چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.